السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې د صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس پم پیل په خبرونو باندې کوو. اروپای ټولنې په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه ښکاره کړه. د پاکستان حکومت تر 1,000,000 ولکه ډیرو افغانانو ته خبرداری ورکړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې که له پاکستانه ونه وځي په زوره به وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې ویان پیټر ستانو ازادي راډیو ته د ایمیل له لارې په رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې په اغېزمن کېدونکو افغانانو کې هغه کسان هم شامل دي چې په دې لټه کې دي چې نړیواله ټولنې امنیت تامین کړي. د ستانو په وینا ښایي میرمنې او نجونې افغانستان ته له ستنېدو سره سم له خطر سره مخامخې شي. نوموړي زیاته کړې د ټولو چینلونو له لارې هڅه کوي چې په دې برخه کې نور وضاحت ترلاسه کړي. د پاکستان د ملي راډیو او یو شمېر نورو رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ تر پرون جمعې پورې تر 250,000 ډېر افغانان له پاکستانه افغانستان ته تللي دي. اروپایي ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کوونکو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. اروپایي ټولنې په یو بیان کې جنې خبر کړه ویلې دي د خوړو نړیوال پروګرام ته بدل پیسې ورکړي چې په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2,000,000 زده کوونکو ملاتړ وکړي. د اروپایي ټولنې د بیان له مخې د دې مرستې په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام WFP نږدې 900,000 هلکانو او څه باندې 3,500 نجونو لپاره د 2 کلونو په مخه یو وخت سی خواړه چمتو کړي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په ځانګړي الوتکه کې خپل واده تستون شو. نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی په لندن کې له 4 کلنې جلاوطنۍ وروسته اوس غواړي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نواز شریف په داسې وخت کې پاکستان تستون شوی دی چې دغه هیواد له ژورې سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي بد حالت سره مخامخ دی. نواز شریف په 2019 کال کې وروسته تر دې له پاکستانه ووت چې د فساد په یوه قضیه کې محکوم وپېژندل شو. ورزو فلسطین او اسرائیل موجوده. رویټرز اژانس نن د فلسطینی ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې په غزه کې د تیرو 2 اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرائیلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4,315 کسان وژل شوي او 14,605 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت وایي په وژل شوو کې 1,305 ماشومان دي او 906 مېرمنې دي. په همدې حال کې نن د مصر د رافال له لارې غزې ته د بشري مرستو لپاره یو دهلیز پرانستل شو. د راپورونو له مخې د بشري مرستو لومړني کاروانونه غزې ته رسیدلي دي. غدا د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې په معاصره کې د ملګرو ملتونو په جدي توګه باندې اندېښنه ښودلې د چې په دغه سیمه کې خلک د خوړو او بو او هر ډول خوراکي او غیر خوراکي توکو له کمک سره مخ دي او یو شدید بشري ناورین په رامنځته کېدو ده. د سپورت مینوالو ته هم دا چې نن د نړیوال جام پر مهال 2 لوبې وشوې. په لومړۍ یوه کې سریلانکا وکولای شول چې د هالند لوبډله ماته کړي. هالند 222 منډې هدف ورکړي او سریلانکا په 49 اوور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو ورورسېد. په بله لوبه کې بیا انګلستان په لوی توپیر له ساوت افریقا څخه لوبه وبایلله. ساوت افریقا یا جنوبي افریقا 400 هدف ورکړي خو په جواب کې انګلستان یوازې 100 منډې وکړای شوې او په دې ترتیب جنوبي افریقا په 229 منډو توپیر باندې بریا خپل کړه. خبرونه مو اوریدل کولای شي. د تو خبرونو تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په دغه پروګرام کې مونږ سره مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا ټینګار کړی چې د هرات زلزله ځپلو ته باید په وخت باندې مرستې ورسیږي. اخو په هرات کې خلک وایي چې لا هم دوی ته مرستې نه دي رسیدلي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د بندي خزینه فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. زنانه متریس
و فعالین حقوق بشر جایشان در زندان نیست. جولیا پارسی، ندا پروانی و دیگر فعالین حقوق بشر هر چاجل باید از زندان آزاد کرده.
په پاکستان کې میشته او شمیر افغان کډوال وایي د پاکستان د حکومت لخوا د یو میاشتې مهلت دوی ته د منلو نه دی ځکه چې ډیر کم موده پاتې او دوی نشي کولای دغه هیواد پرېږدي.
زمونږ اولادونه سبقونه وایي، مکتوبونو ته ځي، کاروبارونه دي، زمونږ کورونه پاتې کیږي. زمونږ دا غوښتنه د پاکستان حکومت څخه چې د افغان کډوال سره د ګزاره وکړي او خپل پرېکړه بدله کړي.
نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي د ژمي پر رسیدو سره زلزله ځپلي سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامدار حل لارو او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. یادې ادارې د ژمي پر اساس خپل تازه رپورټ کې ویلي د هرات ولایت په زلزلو کې تر ټولو اغیزمن شو 1,400 خلکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. په داسې حال کې چې د اوچا خبره په دې زلزلو کې 1,450,000 خلک اغیزمن شوي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او خوراکي توکي په خلاصېدو دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د ژمي د رارسېدو او د تودوخې د درجې پر راټیټېدو سره د هرات ولایت زلزله ځپلي د سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامداره حل لارو او د کورونو او سرپناو د بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یادې ادارې د اکتوبر په 10 د هرات زلزله ځپلو ته د ځوابي بشري مرستو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د اکتوبر 9 نیټې څخه را په دیخوا په هرات ولایت کې د ریختر په کچه د 6 درجې د زیاتې زلزلې او ټکانونو وروسته په یاد ولایت کې د بشري ملاتړ لپاره یو شمیر فعالیتونه ترسره کیږي. اوچا زیاتوي د بشر دوستانه هیواد ټیم یا ایت سی ټي په ژمي کې، یعنی د 2023 کال اکتوبر میاشتې څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې پورې تر ټولو اغیزمن شویو 1,400,000 زلزله ځپلو ته لومړیتوب ورکوي او د 93.6 میلیون امریکایي ډالرو په پلان سره هغو خلکو باندې تمرکز کوي چې کورونه یې ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. دوچا د راپورونو له مخې په دې زلزلو کې ټول 1,450,000 خلک اغیزمن شوي او تر 25,500 زیات کورونه چې ډیری د هرات په انجیل او زندهجان ولسوالیو کې دي په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا په دې راپور کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او انجیوګانې په بیړني ډول خواړه، د بیړني سرپناه توکي، روغتیایي او د حفظ الصحې مرستې تر ټولو اغیزمنو سیمو او خلکو ته ورلیږي. خو د هرات ولایت له زلزلو څخه یو شمیر اغیزمنو شویو خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړي. یو له دغو زلزله ځپلو آرزو غلامي چې د انجیل ولسوالي اوسیدونکي ده وایي هغه پیسې چې له ځانه سره درلودې خلاصې شوي او خوراکي توکي هم مخ په خلاصېدو دي. نوموړې زیاتوي
مو هیڅ خیمه نه درلوده، یوازې همدا جالۍ پشخانې وې چې پر سر به مو ورته تر پاله چوه او هغه کورنۍ چې زموږ نږدې وې هم ورته ستونزې درلودې. د بنسټونو او دولت لخوا هم هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، مثلا مالی او یا د خوړو مرسته او یا دا چې خیمه راکړي هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
یو بل زلزله ځپلی محمد وایي چې کور یې ویجاړ شوی او غواړي ژر تر ژره یې کور جوړ شي څو ماشومان یې د سړې هوا له امله ناروغ نه شي.
زما کور چپه شوی، له وړوکي ماشوم سره مې په خیمه کې اوسیږو. په دې شپو کې هوا ډېره سړه شوې او طوفان دی. زما هڅه دا ده چې کور مې جوړ شي تر څو ماشومان مې له سړې هوا ناروغ نه شي او خپل کور ته ولاړ شو.
په تیرو دوو اونیو کې هرات ولایت 4 ځله زلزلو لړزولی دی. د زلزلو له ویرې ډیری هغوی چې کورونه یې جوړ هم دي په کورونو کې نه پاتې کیږي او د یو شمیر راپورونو پر بنسټ یو شمیر خو یې ان نورو ګاونډیو ولایتونو ته تللی دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په پاکستان کې میشته او شمیر افغان کډوال وایي د دې هیواد له لوري ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته رسیدونکی دی او که پاکستان د کډوالو د ایستلو په برخه کې خپله پریکړه عملي کړي دوی ته به له هر اړخه زیانونه واړوي. دوی د پاکستان دا پریکړه غیر عادلانه بولي او غوښتنه کوي چې پاکستان دل دوی سره په دې برخه کې انساني چلند وکړي. د پاکستان له لوري په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت یوازې 2 ورځې پاتې. د طالبانو حکومت هم تازه له پاکستان غوښتي چې له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان له لوري په دې هیواد کې میشتو 1.1 میلیون غیر قانوني افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته رسیدو ته یوازې 9 ورځې پاتې دي. په دې هیواد کې میشت یو شمیر افغان کډوال د پاکستان د پریکړه غیر عادلانه بولي وایي پاکستان دې په دې برخه کې انساني حقونو ته درناوی وکړي. دوی غوښتنه کوي چې له دوی سره د کډوالو د حقونو پر بنسټ چلند وشي. د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ښار کې میشت یو افغان کډوال فرید کاموال ازادي راډیو ته وویل
نو زمونږ په وطن کې خو کاروبار نشته ده خلک د هغې ځای نه کار لپاره نور هیوادونو ته ځي دا زمونږ لپاره ډېره سخته ده ځکه چې دلته زمونږ اولادونه سبقونه وایي مکتوبونو ته ځي کاروبارونه دي زمونږ کورونه پاتې کېږي زمونږ دا غوښتنه د پاکستان حکومت سره چې د افغان کډوال سره د ګزاره وکړي او خپله پرېکړه دې بدله کړي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال جمشید وای لیوی خو دغه هیواد میشت افغان کډوالو ته د ویزی ورکړه بند کړي ول بل خوای د ویستلو پلان عملی کوي
پاکستان دغه کوم وخت د افغانانو تور کړي د ډیر کم پاته نو تشویشونه باندې نه ډیر زیات کړي دي خلک تشویش لري زه څنګه به کوي چې دوی بیرته افغانستان ته ستنه سي ډیر دوی نه مغه د ژوند کوونکو سره مخ دي تر څنګه د بیکاری له ستونزې سره مخ دي تل کار
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې په زور د افغان کډوالو ویستل به د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې رامنځته کړي د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر دولتي ایجنسی لیکلي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د پنځم به پورس په کابل کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظامانی سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان د خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او د غشاني په تورخام او سپین بولدک کې د افغان کډوالو د تګ راتګ لپاره د سانتیاو درامنځته کېدو او د پاکستان په زندانونو کې د بند افغان کډوالو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړي ملګرو ملتونو هم ویلي هیڅ هیواد د حق نه لري چې د کډوال په زور له خپل خاورې وباسي د دې سازمان د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق تی رشپا ازادي رډیو ته وویل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنرۍ په دې برخه کې خپل اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکی کړي له پاکستان د غیر قانوني 1.1 میلیون افغان کډوالو د وستلو پریکړه کڅوم په نړیواله کچه غندل شوی خو د غهوا تر دې دمه په دې برخه کې نرمخت نه دی خودلې پاکستان روان اکتوبر میاشتې تر دیرشمې نیټې افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې له دې هیواد ووځي کنه دوی به یې په وړاندې د ویستلو عملیات پیل کړي د ایران د کورنیو چارو وزیر هم له خپل هیواده د ناقانونه کډوالو د شړلو غوښتنه کړې په دې کې زرګونه هغه کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي اقتصادي او تعلیمي ستونزو له امله دغه هیوادونو ته ورغلي کڅوم د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه تازه څونه ویل خو د دې وزارت په اکسپانډ د بیلابیلو شمیرو پر بنسټ په تیرې یو اونۍ کې په خپل خوخه په جبري ډول له ایران او پاکستان لک تر لګه 3000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دغه وزارت د غشان د ننګرهار په للپوري ولسوالۍ کې چې تورخم ته نږدې ده په جبري ډول د ایستل شویو افغان کډوالو لپاره د یو موقتی کم د جوړولو خبره هم کړي چې د 1500 کورنۍ د اوسېدو ظرفیت به ولري
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د خزو د حقونو یو شمیر فعالانو یو اعتراضیا غونډه کړې ده او د دغه اعتراضیا غونډې پر مهال د طالبانو د حکومت له خوا د راپورونو په اساس سینې نیول شویو خزینه فعالانو د بیا خلاصېدو غوښتنه کړې ده دغه میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې دغه ویډیو خپره کړې او تر څنګ یې هر یوې جلا جلا پیغامونه هم ورکړي او ویلې دي چې د ندا پریانی جولیا پارسی او ځینو نورو فعالانو ځای زندان نه دی او د طالبانو حکومت باید سمدستی دوی را خوشی کړیم عابده سپوږمۍ په دې اړه جزئیات لري او دا شیبه را سره شریکوي
د ښځو او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو د ښځینه فعالانو زندان کې د ساتلو دوام ته په غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړای دی دا کمپاین زندان د ښځو او بشري حقوقو د فعالانو ځای نه دی کې د هغه دوه معترضو ښځو جولیا پارسی او ندا پروانی د خلاصون غوښتنه شوه چې د طالبانو لخوا نیول شوې دي په ورته وخت کې د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ هم د شنبه په ورځ د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو ښځو د نیول کېدو په تړاو یو اعلامیه خپره کړې او د آی کړي چې طالبانو د جولیا پارسی او زرګونو نورو بندیانو پر وړاندې له ټولو بشري حقوقو او اسلامي معیارونو سرغړونه کړې ده په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو لخوا نیول شوی کسان له خپل لمړنیو حقوقو به برخې دي او کورنۍ د وضعیت په تړاو معلومات نه لري په لامیا کې دا هم ویل شوی چې د ښځو د حقوقو فعالانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو کسانو د خلاصون لپاره کار وکړي چې د طالبانو لخوا بندیان دي په ورته وخت کې د ښځو د حقوقو فعال او د بندیانو شویو فعالانو د خلاصون د کمپاین یو ګډونواله لیدا سید خیل وایي
بازداشتای خودسرانه و غیر قانونی زنان
د طالبانو لخوا د فزود حقوقو د بشری حقوقو د فعالانو خبريالانو خپل سری او غیر قانوني نیول د بشری حقوقو د بیان ازادي څخه سرغړونه ده او دا عمل باید د نړیوالې ټولنې لخوا وغندل شي.
باید به شدت از سوی جامعه جهانی محکوم شود.
هغه زیاتوي چې دوی د طالبانو له زندانه د اعتراض کوونکو میرمنو د خلاصون او غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولیا پارسي او د هغې د زوی له نیول کېدو شاوخوا څلور اونۍ تیریږي او د ندا پروانی او د هغې د میړه او ماشوم له نیول کېدو څه باندې یوه میاشت تیریږي. د افغانستان د خودجوشه میرمنو غورځنګ د مشرتابه غړې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د څو ټویټونو په خپرولو سره له افغانو ښځو ملاتړ کړی خو د نړیوالې ټولنې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
د فعال ښځو په وړاندې د طالبانو کړنلاره ناسمه ده او نړۍ یوازې ننداره کوي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نظیفه حقپال وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په فشار او زندانی کولو سره د عدالت غږ غلی کړي.
قیودات وضع کوي، دوی سرکوبوي، دوی شکنجه کوي، دوی په غیر قانوني توګه په بند کې ساتي. د مثال په توګه جولیا پارسي، ندا پریروانی او متی ولاویسا او داسې نور هغه فعالین دي چې شاید نمونه موږ ته څرګند نه وي او په طالبانو باندې ټول افغانان او بشري حقونو فعالین غږ کوي چې دغه عمل ته باید خاتمه ورکړي او په غیر قانوني توګه په بند کې ساتلو ته باید خاتمه ورکړي.
د ندا پروانی او جولیا پارسي ترڅنګ د پانتون پخوانی استاد رسول پارسي د زده کړو د برخې فعال متی ولاویسا او یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو لخوا بندیان دي. خو افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په دې وروستیو ورځو کې له زندانه خوشی شو. طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته پر افغانستان په ځانګړي توګه پر ښځو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول چې پکې د کار، زده کړو، سفر او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو باندې بندیزونه او محدودیتونه شامل دي. د طالبانو دغه تګلاره له ډېرو غبرګونونو سره مخ شوه چې په ترڅ کې طالبانو د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو، د پوهنتون استادانو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون یو شمېر فعالان ونیول چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشې شول خو ځینې یې اوس هم په زندان کې دي.
د انجنیر په شونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ورزو د سالنګ پاړه ریپورت ته یو شمېر مسافر او موټر چلوونکي چې د کابل او د هیواد د شمالي ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي د سالنګ د لوی لارې د ژر تر ژره پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي له نورو لارو تګ راتګ ورته ستونزمن او ګران کار دی. د یو شمېر مسافرونکو شرکتونو مسؤلین هم شکایت کوي چې د سړکونو د خرابوالي له امله د دوی مسافرونکي موټر زیانمن شوي او دوی خپل فعالیتونه هم کم کړي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د خلکو د غوښتنو ته ځواب ویلو ډاډه وکړه. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د خلکو وسایتو د تګ راتګ پر مخ د سالنګ لوی لارې له تړل کېدو تر څلوېښتو زیاتې ورځې تیرې شوې، خو لا هم دغه لار نه ده پرانیستل شوې. دا لویه لار د بیا رغونې په موخه تړل شوې ده. یو شمېر مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځو ولایتونو ته تګ راتګ کوي شکایت کوي چې پر بدیلو لارو تګ راتګ وخت کې ستونزمن او ګران کار دی. مینا چې تازه له مزار شریف څخه کابل ته راغلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سړک ډېر خراب دی، هوا هم ورځ په ورځ سړکېږي. ما ولیدل چې خلک ډېر په تکلیف کوي، ساعتونه مو انتظار کوه، کرایه هم ډېر جګ شوی و. د پخوا مو د سالنګ په لویه لاره کې ډېر ښه تګ راتګ کوه. د حکومت نه یې غوښتنه کوو چې د سالنګ لویه لاره ژر تر ژره پرانیست.
د کابل ولایت اوسیدونکی احمد شعیب چې څو ورځې وړاندې جوزجان ته سفر کړی د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه وایي:
مو خود مرسته ولی رات مو کتلی ولاره ډیر ستونزې درلودې. په هر ځای کې به موټر بند پاتې کېدو، بیا به خلک ښکته شول او موټر به کې لاکاو ټول خټ یو کند څخه ووزی. تر سالنګ لار خلاص نشي، خو شمې کې لدی لارې سفر به ډیر ستونزمن وي.
د سالنګ تونل د بنسټیزې بیا رغونې په موخه د روان کال د سنبلې میاشتې په نولسمه نیټه د سالنګ د لویې لارې له تړل کېدو وروسته ډېر مسافر وړونکي او بار وړونکي وسایط د پنجشیر ولایت له شیبر او یخوا کوتل څخه تګ راتګ کوي. یو تن موټر چلوونکي زبیر د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لار خرابه ده، ډېر موټرونه ډېره ده، دغه ځای کې مستریونه پیدا کېږي، رستورانتونه نه ده، مونږ ډېر پاتې شوي یو. په دې خاطر چې د سالنګ بند شوې ده، دغه لار ډېر ستونزې لري.
د یو مسافر وړونکي شرکت استازی عنایت الله هم وایي چې د سړکونو د خرابوالي له امله د دوی د بسونو فعالیتونه په ورځني ډول له شلو موټرو څخه یو موټر ته راټیټ شوي دي.
زموږ د موټرو ماډل 850 دی، استهلاک یې خورا زیات شوی، نه یې پوست پاتې کېږي نه پمپات، ټول ټوټه ټوټه کېږي. ځکه لاره خامه ده، په غرونو لګېږي، کله یې چې له دې خوا څخه ځي یا له هغې خوا څخه راځي جوړېدو ته اړتیا پیدا کوي.
هغه تاییدوي چې د یو کس کرایه له 250 افغانیو څخه 1300 افغانیو ته لوړه شوې، ځکه چې د ده په وینا لاره اوږده شوې، د تیلو مصرف ډېر شوی او د دوی موټرونه زیات له تخنیکي ستونزې سره مخ کېږي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې چټکې کړي او د مسافرو او بار وړونکو موټرو پر مخ یې پرانیزي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤول محمد اشرف حق شناس په دې اړه د پوښتنو له ځوابولو ډډه وکړه، خو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړک جوړولو پروژې وخت نیسي او هر کله چې د سالنګ تونل د بیا رغونې چارې بشپړې شي، دغه لویه لاره به د مسافرو او موټرونو پر مخ پرانیستل شي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده، د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل او ختیځ او سویلي ولایتونو سره نښلوي، چې هره ورځ له دې لویې لارې سلګونه موټرې تګ راتګ کوي. د سالنګ تونل د لومړي ځل لپاره د 1950 او 1960 کلونو ترمنځ او د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی، چې وخت په وخت بیا رغونې ته اړتیا پیدا کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
ورزو خوست هلته د خبرونو د خوندیتوب د کمیټې لخوا د زینو کورنیو نړیوالو رسنیو خبریالانو ته د رواني فشار او رواني ناروغیو پر ضد د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی دی. په دې اړه پام وکړئ، د نجیب الله خیل ریپورت.
په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو په شان خبریالان هم د ټولنې هغه قشر دی چې رواني فشارونو څخه ځوریږي او په دې برخه کې دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د همدې رواني ناروغیو او فشارونو په اړه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خوست سیمه ایزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو او استازو لپاره یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. په خوست کې وطن سیمه ایز خبریال عبدالقیوم قیومی مشال روډیو ته وویل
کوو یو تر ډیره پورې پوس وخت کې ستونزې چې د تر ډیره پورې خبریالانو ته هغه د حالاتو سره د دوی عیارېدل دي، د حالاتو سره د دوی تعامل کول دي، او هفته شن ځینې اقتصادي ستونزې دي پوس وخت کې چې تر ډیره هر افغان او بیا د خبریالانو یا ژورنالیستانو کې شر ور سره مخامخ.
په خوست کې د کلی د راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په دې هیواد کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، خو د رواني ناروغۍ د درملنې لپاره اسانتیاوې په نشت حساب دي.
دا چې په دې ټولنه کې د روان درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه نشته، ځانګړي پروګرامونه نشته. فکر کوم زموږ د صحت می په بخش کې هم داسې پروګرام نشته چې خلکو ته په دې برخه کې اما په هوای ورکي خلک په دې وپوهوي چې رواني ناروغۍ څه دي یا له رواني ناروغیو څخه ځان ساتنه څه ډول ده.
خوستی خبریالان وایی در رسانه یو کارکون که پدی هم روانی فشارونو سره مخامخ دی چه ده پی خوزایونو تا تر نورو مخ که رسیدگی که بی، یا پتولنه که داس زورون که سحنی وینی چه ده دوی پرو حوروان تأثیر لری. سیمیس خبریال محمد الله سروری وایی
دوی پا پی خو که لبیلابیلو حالتو سره مخ که گی زیادتر خبریالان استونز لری ترسو پوریسی پدی برخه که دی دوی تکار سوی وی او دی دوی آقا مشکلات حل سوی وی. دوی لپاره باید په رواني برخه کې بیلابیل ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شي.
بل لوري ته د رواني ناروغۍ ډاکټران وایي خلک باید رواني فشارونو د مخنیوي لپاره د خپلې کورنۍ او چاپیریال د حالاتو ښه کولو ته پام وکړي. د رواني ناروغۍ متخصص ډاکټر اسمت الله واحدي وویل
اساسي عوامل چې دي د ټولنې کورنۍ تاوتریخوالی ده، باید اصلاح کو، مشومان سرا دزانا سرا خشن رویاد دا باید اصلاح شي. کدا اصلاح شي مونږ یو بل سره مینه ویر کو، کور کې مشومان سرا بدیا کې او اجتماعي تاګر تاګ لکه مخک وختو کې چې وداسې یو څه زیات کو دغه حالت مخ نیولې.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي بیلابیل ډولونه شته چې د رواني ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دوی په وینا په کورنیو کې وهل ټکول، په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه، د یو شخص ګواښل، ښکنځلې کول، په بدو نومونو یادول، له خپلو حقونو یا انتخابه د خلکو محرومول او داسې نور په ټوله کې د رواني ناروغۍ د منځته راتګ له لاملونو څخه دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلیرويش ساته.
ورزو نورستان ته د نورستان په مرکز پاورون کې د الکانو لیسې ودانې سوځېدلې او په سلګونو زره افغاني زیان ورته اوخته. مسولین وایي اور د برېښنا د شارټې له امله لګېدلې او خو په وخت خلکو کنټرول کړي او د نورو د زیاتو زیانونو مخېنی ولیده. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مرستل سید رسول ازادي راډیو ته وویل تیر شپه ناوخته د پښکی د الکانو لیسې کې د برېښنا د شارټې له امله اور لگی دلی وچی د تعمیر پاسنی برخه سوځولی.
د پښکلی سی بام تختی سوی دی او خدای رحم کړی دی، سامان نه خو مستلی او ان چادر او تختی چې په اتاقونو لګیدلی هغه ټول سوی دی. یو څه بشون ته هم واقعي رسیدلی دی، څونه خساره شوی دی، څونه مصارف پیرا دی. سبا د انجنیرانو گزارش سره ما ان شاء الله تاسو ته معلومات درکم. دا اور اغستل چې دی د بار د شاتېل کبلو صاحبانو دوه خوب کیونو
د هغه په وینا چې د ولسی وګړو په همکاري اور وجل شوه، د تعمیر نورې برخه او شاوخوا کورونه لسوځېدو ژغورل شوې دي. د سیمه وسیدونکو په تعمیر کې وسیدونکو کسانو د بهتیاتۍ په وجه اور لګېد نه رامنځته شوی چې ودانۍ ته په سلګو نظر افغانۍ زیان اړولې ده. د دوی په وینا چې تیر کال په پارون کې د خزو چارو پخوانی دفتر کې هم اور لګیدنه رامنځته شوې و چې تعمیر ته زیات نقصان رسولې و. د پښکی په مرکزی لیسه کې په سلګونو هلکان په زده کړو بوختي، په یاد ودانۍ کې په داسې حال کې اور لګیږي چې د نورستان زیات خونځي سرپناه نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د آرتیمیس درې په نوم یوې ستورمزلې د ماموریت لپاره تازه داسې ټوکرونه لباسونه جوړ شوي دي چې په فضا کې به د ستورمزلو لپاره مساعد تمام شي. په دې اړه جزئیات له عصمت ساروان اورو.
سپوږمۍ ته د تلونکو انسانانو لپاره د امریکا په متحدو ایالتونو کې ځانګړی ټوکر اختراع شو. دا ټوکر چې د هوایی د پاسفیک پوهنتون څېړونکو جوړ کړی د سپوږمۍ د دوړو او لړۍ مخه نیسي. د سپیس وی پانی د راپور لمخي د هوایی پاسفیک په هنتون چیرونکو د دې ټوکر لمړنۍ نمونه جوړه کړې او په دې خاطر ناسا یا د امریکا د فضایی تحقیقاتو ادارې $50,000 مخکې تر مخکې ورکړي دي. د دوی لوري جوړ شوی ټوکر له الکتروستاتیک انرژي کار اخلي چې د سپوږمۍ د دوړو د مخنیوي خاصیت لري او نه پرېږدي چې د ستورمزلې جامو ته تیزی زرې زیان واړوي. دا نوې ټکنالوژي لکمست نومیږي او هدف یې پر هغو ستونزو برلاسی دی چې ستورمزلې په 1968 او 1970 لسیزه کې د ناسا د اپولو د ماموریتونو په لړ کې ورسره مخامخ وو. هغه مهال تیزو دوړو او غبار د اپولو باډې ته زیان واړاوه او د ستورمزلو جامې سره ونښلولې. له همدې کبله د ستورمزلو لپاره د نویو جامو جوړول ډیر مهم ګڼل کیږي. ناسا غواړي د ارتمیس پروګرام په وسیله په 2015 یا 2016 کې سپوږمۍ ته بیا ستورمزلي واستوي. د ستورمزلو لپاره د ځانګړو جامو جوړېدا د ارتمیس له پروګرام سره مرسته کوي.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
ورزو لاندو خبرو ته اروپای ټولنې په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه ښکاره کړه. د پاکستان حکومت تر 1,000,000 ولکه ډیرو افغانانو ته خبرداري ورکړې چې د نومبر تر لومړۍ نیټې کله پاکستان ونه وزي په زور به وباسي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست او امنیتي تګلارې ویان پیټر ستانو ازادي راډیو ته د ایمیل لاري پر لیږلي پیغام کې ویلي دي چې په اغیزمن کېدونکو افغانانو کې هغه کسان هم شامل دي چې په دې لټه کې دي چې نړیواله ټولنې امنیت تامین کړي. اروپای ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کوونکو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. اروپای ټولنې په یو بیان کې جنني خبر کړه ویلې دي د خوړو نړیوال پروګرام ته بدل پیسې ورکړي چې په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2 میلیون زده کوونکو ملاتړ وکړي. د اروپای ټولنې د بیان لمخې د دې مرستې په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام WFP نږدې 900,000 هلکانو او څه باندې 3,500 نجونو لپاره د 2 کلونو په مخه یو وخت سي خواړه چمتو کړی. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبی څخه په ځانګړي الوتکه کې خپل واد تستون شو. نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی، په لندن کې له 4 کلنې جلا وطنۍ وروسته اوس غواړي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. رویټرز اژانس نن د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې په غزه کې د تیرو 2 اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرایلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4,315 کسان وژل شوي او 14,651 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت وایي په وژل شوو کې 1,615 اوس ماشومان دی او 9,000 مېرمنې دي. د سپورت مینوالو ته هم دا چې نن د نړیوال جام پر مهال 2 لوبې وشوې. په لومړۍ یوه کې سریلانکا وکولای شول چې د هالند لوبډله ماته کړي. هالند 222 منډې هدف ورکړي او سریلانکا په 9 اوور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو ورورسېد. په بله لوبه کې بیا انګلستان په لوی توپیر له ساوت افریقا څخه لوبه وبایلله. ساوت افریقا یا جنوبي افریقا 400 هدف ورکړي خو په جواب کې انګلستان یوازې 100 منډې وکړای شوې او په دې ترتیب جنوبي افریقا په 229 منډو توپیر باندې بریا خپل کړه. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په 4 سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. ولی په یو شمیر سیمو کې ځینې نارینه د میرمنو نمونه د خلکو په مخ کې نه اخلي.
دا رقم سوي چې خسرې زوینه مصدق کې خپل منس کې دښمنی سره پکړي، جنگونه سره پکړي دي، سنت ایب په غور او شرم ګني دې لپاره دا نمونه نه اخلي.
د یو خپل نوم یادول څومره مهم دي.
لکه څنګه چې زمونږ د اسلام ستر لار شو د بی بی عائشه نوم په هر ځای کې اخیستل د بی بی خدیجه نوم د نارینه په نوم کې اخیستل. نو ته کوم مسلمان ځان ته وایې ته ترغه صبر تری لري چې خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږي، د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری. قدر من اردونکو، خای تاسو به هم اوریدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې ځینې نارینه د خپل کورنۍ میرمنې د هغه په خپل نومونو نه یادوي. کله خدای سي هم شوی چې ډاکټر ته د تاک پر وخت هم د مور، خور او میرمنې اصلي نوم نورته وای. د خوست اوسنکی اکبر خان وای چې د دوی په سیمه کې د میرمنو د نومونو د یادولو پر سر دښمنۍ هم شوې دي.
دا رقم سوي چې خسرې زوینه مصدق کې خپل منس کې دښمنۍ سره پکړي، جنگونه سره پکړي دي. نو دا واځه دا چې دوی ورسته پاتې دي. تعلیم له لحاظه د نوی عصر زمانو فرمختګون نه ډېر ورسته پاتې دي. نو ځکه دا پیښې اکثره وختو کې شار معاید په خطر رامنځته کیږي. یوازې په نومونو نه دي، دوی هر تخزم نه بیې ځکه سې خپله خوښه سودا وکړي. نومونه خو بیا ډېره لرې خبر ده، ځان ته عیب پیغور او شرم ګڼي. نو د دې لپاره دا نومونه نه اخلي. نننۍ زمانې اثر د پرمختګونو نه میډیا ته لاسرسی نه لري چې دوی څوک پوه کړي چې دغه کې هېڅ کومه خبر نه ده. دغو نومو کې نو ځان ته فیغور یا شرم په دغه کې څه هغه ده. زمونږ پیغمبر سوې هغه د خپلو ښځو بیبیانو نومونه او د لورګانو نومونه خلکو ته زده دي کتابونه کې دي، هغو نه دوی نه پوهېږي. نو د دې وجه نه ځان ته فیغور شرم او حیا کې ځان ته درې اکثره مجلسو کې ډاکټر ته هم غلط نوم اخلي، هغه نه شرمېږي. نو دوی تعلیم نه وروسته پاتې دي، دوی نه عصب میډیا رسنوی نه وروسته پاتې دي.
د همدې ولایت یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې نارینه یوازې د خپلې ښځې نوم نه اخلي، د مور او خور نوم په مجلس کې یادوي.
د خپل معنی یا د ښځې نوم نه اخلي، نور نوم نه اخلي، دا چې مور ته یا خور ته یا ورندار ته او خپل معنی نوم نه اخلي. دا مونږ ګورو یو خو رواجي مسله ده، کنه په اطرافي سیمو کې ډېر پخوانی داسې دود او رواج ده. او بل دوی داسې ده چې دغه خپلې ښځې ته او څوک چې نوم واخلي اکثره شته، اوس هم په زیاترو سیمو کې خپلې ښځې ته نوم نه اخلي. په داسې دی شرم ده، یو پلار په مخ کې یا د مور په مخ کې یا د مشر ورور په مخ کې داسې یو دی شرم احساسوي. خپله زما فامیل کې هم ناشن کېږي شته ده، لکه اوس موږ کشران ورونه خپلې ښځې ته نوم اخلي، مشران او ورونه وایي په ورته چې دومره سپستنګي مه کوه، خپلې ښځې نوم مه اخله، تذکره جوړوي چې سبتې نام کوي، فرم ډکوي، ښځې نوم نه شي اخیستلی. ما لیدلي، خپله مالې مې لیدلي دي، شرمېږي په دې باندې. زما مفکوره ده چې باید نوم واخیستل شي. په نوم کې اوس شته نه، کوم مشکل ستونزه نشته. ښځې زما د مور نوم یې واخیسته، خپله خو خلاف یم دی باندې، زه کوم شرم نه کوم او هر ځای چې یم زه خپل مور نوم یا د بل شان نوم یې نوم اخلم.
د کابل اوسیدونکي زرمینه اندړ بیا وایي چې په ښارونو کې هم یو شمېر نارینه د ښځو نومونه نه اخلي. هغه علت بیرته د همدې نارینه ولخوا د جنگ او جنجال پر وخت یو بل ته د کورنۍ د میرمنو د نومونو یادول ګڼي.
زترخ د ښځې نوم بیرته تانور کوي، تا ښځه پلانکۍ نومېږي، تا مور داسې نومېږي، تا خور داسې نومېږي. دغه نومانو باندې خلک پازابوي. تذکره یې اخیستل ځکه دوی خپله وروسته په کور کې په خپل نامه یې غږ نه کول، بل نوم پرې اخی و، مثلا بابو و نازو داسې نومان ډېر. کله خو تذکره کې ثبت نوم کول نو خپل د لور نوم یې روسې څوس ورته ولیکي. دا خلک بېخي ګردي. اوس هم اتو ښار کې زیاتره خلک د اطراف ته کوي، په ښار کې زیاتره خلک دي د خور د مور د ښځې د لور په نوم اخیستلو شرمېږي. ښځو ته بې توجهي ده، ښځې ته بې احترامي ده. هغه نوم چې نارینه لري ښځې هم لري، نو په دې کې کوم عیب ده؟ ما په نظر مور پلار باید په اولاد باندې ښه نوم انتخاب کړي. زیاتره خلک دي مثلا نوم اخیستل باندې نشرمي، ښایسته نوم پکې دي، مثلا مریم، عایشه او زینب داسې ښایسته نومان پکې دي. دغو په نوم اخیستل څوک نه شرمېږي، خو اوس زیاتره ډېر خراب نومان دي او هغه که پکې دي نو په اخیستلو یې ډېر شرمېږي. نو بهتره دا ده چې خپله د مور پلار اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي.
د پغمان اوسیدونکي نازیه وایي چې ښځو ته د هغو د خپلو نومونو نه یادول له رواني اړخ څخه پر میرمنو ډېر بد اثر کوي. که چیرې د دوی خپل نومونه یاد شي خوشاله کیږي.
حتی په خپل کورنۍ کې د باندې خو وایسته کې په خپل کورنۍ کې نوم نه اخلي، هغه اوغوی دغه مطلب داسې هغه ورته یادوي، نوم ورته اخلي، تکه کلام غوندې
ظاهره خبر ده. انسان خفه کېږي، زه خپل هم خفه کېږم، خو الحمدلله د مونږ په کورنۍ کې داسې کومه خبره نشته ده، ځکه چې د مونږ کورنۍ روشنفکره کورنۍ ده. مونږ خپله دغه رقم کومه خبره هم کورنۍ کې نشته، خو د باندې وینم، په خپلو خپلوانو کې وینم. نو ما ته داسې معلومېږي لکه د خپله ښځه کوم عیب ده یا کوم داسې کوم شی داسې د نارینه یې په نوم اخیستلو باندې شرمېږي یا په باندې بد ښکارېږي، داسې احساس انسان ته کېږي. الله تعالی ډېر غټ مقام ورکړی دی ښځې ته، ډېره ښه سترګه ورته ګوري، په دې عزت په سترګه ورته ګوري. زه یو عزت لرم، زه یو احترام لرم، زه یو خپله دی په جامې کې داسې یو څوک یم چې ما ته احترام قایل دي خلک. متاسفانه دا شی نشته. زه خپله هغو ټولو ورونو ته، هغو پلرونو ته دا پیغام لرم چې باید دا کار دی نه کوي، خپلې ښځې ته یې، خپلې مور ته یې ډېر دی او قدر په سترګو ورته ګوري، دی یو غټ مقام لرونکي په سترګو دی ورته ګوري او په خپل نوم دې ورته ووایي، خپل نوم دې ورته واخلي. دا خپل نوم اخیستل انسان ته ډېر یو غټه روحیه ورکوي، یو عزت وربخي.
د پوهنتون استاد غلام مزرات هم ښځو ته د هغو د خپلو نومونو د نه یادولو لامل له زده کړې او پوهې څخه لرېوالی بولي. هغه وایي
یو خو د خلکو لريواله د سواد زدکړې او د علم نه دا ناپوهي ده، او بل دغه زمونږ او ستاسې دغه دود دستور چې په دې وطن کې رواج دی، چې کنی په اصل کې په دې کې د شریعت د نگانه وایي ثواب شته دی چې په څوک نوم باندې واخیستل شي، ولې دغه بد دستور او عنعنات چې زمونږ په ټولنه کې حاکم دي، نو بعضې کورنۍ یا بعضې اشخاص افراد د نوم په اخیستلو باندې یعنی ځان ته عیب ګڼي، ولې داسې نه ده؟ اصلا څوک علم ولري، پوهه ولري، نو په دې کې ثواب شته دی، ولې دغه حاکم دود دستور په اساس باندې د دغې نوم د اخیستلو نه ډډه کوي؟ هر څه چې خلق شوي دي په یو نوم پرې یخسر شوی دی. کله چې ماشوم پیدا شي په دویمه په درېمه ورځ حتی دسترخوان برابره یو آمدګي ورته نیسي چې دې ته څه نوم کیږو، نو دغه نوم د دې دپاره اخیستل کېږي چې بیا پرې واخیستل شي، نوم یې واخیستل شي، وپېژندل شي. زما خواهش هم دا دی، هم دا پیشنهاد هم دی ورته چې باید دې نوم د اخیستلو نه که هغه نارینه وي که ښځینه وي که دا دوري پر هغه ښځه دې د اخیستلو نه ډډه ونه کړي، او ځکه چې دې کې کومه خاص داسې کومه طریقه نه ده راغلې چې څوک نشان هم نه اخلي. مثلا په هغه څو به دې القاب باندې نوم واخلو تا به نه هغه خفه کېږي، هغه به تاثیره کېږي، په ځای دې چې نوم واخلي خوشحاله کېږي. یعنی دا یو معرفت دی، نوم خپله د چا اخیستل دا معرفت دی چې سره هغه تبل په دې خوشحالېږي.
د خځو د حقونو فعال او ښوونکي قمر نیازی بیا وایي چې خځو ته د هغو د نوم نه اخیستل د ځینو نارینهو لپاره ویاړ ښکاري، حال دا چې دا کار له ناپوهۍ څخه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په خپله سیمه کې د دې موضوع په هکله غږیږي.
مونږ منطقه کې خو هلمند داسې یو ولایت ده چې دقیقا د افغانستان د په سطح ډېر پسماندې ولایت ده، او د تعلیم د لحاظ څخه خو خلک یې ډېر شاته پاتې دي. نو کله چې ډاکټر ته راسي د اطراف خلک شار ته وایي ایا دې زنانه راسره ده، یعنی دوی شرمېږي په زنانه باندې. نوم خو یې چیرې اخلي؟ نوم اخیستل خو ورته بیخي غټ عیب ښکارېږي د ښځې نوم اخیستل چې وایي چې دا یې ما ښځه ده. دې باندې ما په ډېرو مجالس کې دوی سره بحثونه کړې ده چې که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بیبي عایشه رضی الله عنها نوم اخلې، که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بیبي حوا نوم اخلې چې دا هغه اولاد یو، که ته دې پوهېږې چې د ښځې نوم بد ده ته بد ګڼې، تا فطرت نه مني، نو ولې د بیبي خدیجه کبرا نوم اخلې؟ دا هغه بیبیانې دي، د هغوی نومونه اخیستل تا ته اسانه ده، مګر خپل د بیبي دي بیا دومره درته سخته ده چې ته د خلکو په مخ کې شرمېږې د هغه نوم اخیستلو څخه. خصوصا د نکاح په مراسمو کې بیا هغه محرم کسان راوړي په نکاح خانه کې کینی چې هغوی ته معلومي چې د دې د ښځې نوم څه شی ده، کنه نو بیا کاندیوالان خبر سو یا بل څه خبر سو، بیا بل وخت دې په مخ کې د ښځې نوم یې واخیستل، بیا خو نو د دې د پاره هار ده او شرم ده. نو دقیقا زمونږ په علاقه کې د هغه علاقې څخه چې زه مربوط یم هلمند ولایت، ډیر دا د ځان لپاره دوی شرم ګڼي، ډیر د ځان لپاره دوی هار بلی چې دوی به ووایي چې خپل د ښځې نوم واخلي یا خپل د مور نوم واخلي، په دې باندې دوی شرمېږي، د ځان لپاره یې شرم ګڼي.
علت یې څه ده که تاسو دا راته وایئ چې دوی ولې داسې کار کوي؟ ازي صاحب،
اساسي علت یې د دوی ناپوهي ده، د دوی بې علمي ده، آگاهی نه درلودل ده، د ښځو د حقوقو او د ښځو د مقام په ټولنه کې د په اسلام کې، په دې هر څه دوی آگاه نه دي، پوره دي، دوی ته هغه څه نه دي ورکول سوي، دوی ته هغه ذهنیت ورکول سوي ده چې ښځه شرم ده، لور پیدا کېدل عیب ده په کور کې، دوی ته دغه فرهنګ ورته خوله په خوله انتقال شوی ده، تر نن ورځ پورې راغلی ده، همدغه ذهنیت ورته ورکول سوی ده، لورانې باید حیاداري، لورانې باید په کورو کې، لور او ښځه باید د باندې ونوزي، نومې باید د باندې وانخیستل سي، دا مونږ غیرت ده، دا مونږ عزت ده، دغسې ذهنیتونه دوی ته ورکول سوی ده. که دوی پوهه ترلاسه کړي، که دوی آگاهي ترلاسه کړي، که دوی په دې باندې پوه سي چې ښځه په اسلام کې کومه جایګه لري، ښځه په ټولنه کې کومه جایګه لري، دوی به هم بیا په دغه باندې پوه سي، په دغه هر څه باندې واضح سي، ورته هر څه هېڅکله به داسې کار ونه شي. نو اساسي علت یې یو د دوی ناپوهي ده، په دوهمه برخه کې هغه ذهنیت چې دوی ته ورکول سوی ده او خوله په خوله ورته انتقال سوی ده په میراث کې.
بله، یو خو دا ده چې له پخوانه د افغانستان په یو شمېر کلیو بانډو کې نارینه او ښځو سره دا ظلم کوه، البته یو شمېر نارینه وو چې د خپلې خور مور او میرمنې نوم یې نه اخیسته، دا خبر روانه اوس د طالبان حکومت د ښځو په حقونو باندې یو په بل پسې سترګې پټوي. څومره دغو نارینه وو تبر ته نورم لاسته ورکه چې لا پخوا یې د ښځو نوم نه اخیسته؟
دقیقا دا ډیره غټستر برستنی ول خبرګاری نه وته چاغه ذهنیتونه درلو دغه پسمان دی خلکو ته هغه بی علم خلکو ته هغه ته نور هم لاره اواره کړله هغه ته لا هم فرصت په لاس ورکړله چې خزه باید د کوری یا د ګوري خزه باید پټي خزه باید مړی نور د هیڅ شی ونه غواړي حتی ایمن په ولایت کې تاسو باور وکړئ په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې لسی تړون پرنامه کې ما کار کوله شوراګانې چې موږ جوړولې دوی په دې باندې شرمېدل چې خپل د مور نوم واخلي چې موږ په شورا کې د ښځو ته حق ورکړی و چې په هغه څلور کسیزه کمیټه کې یوه باید ښځه وي نو هغه دوی خپل په دغه باندې شرمېدل چې د یو مشر ښځې د یو اجاړې نوم ووایي ول اجاړې ولیکه یا به ول بیبي اوا ولیکه خو ښه بیبي اوا لیکې ورته ولې خپل نوم نه ورته وایي په خپل نوم یې ولې شرمېږي ورته داسې یو ذهنیت د خلکو درلودله هغه ذهنیتونه نور هم اوس وده وکړله نور هم اوس ورته ساحه پراخه سوله دوی وایي ګوره هغه د اسلام داسې ویلي دي اسلام داسې خبر نه دی چې طالبان هغه څه چې په اسلام کې د دوی په ګټه ده هغه خلکو ته ظاهروي هغه څه چې د دوی په تاوان کې ده هغه پټوي هغه نه پرېږدي چې سربېره سي هغه خلک آګاهي ترلاسه کړي په هغه عیسی کې نو ساحه یې ډېره ورته پراخه کړې ده مرڅالاري ته رښتیا هم
بله دا خپل په مېرمنه باندې څومره بد تاثیر کوي چې دالن یو نارینه سره کې هغه ورور پلاری یو چیرته رواني مثلا روغتون ته ځي یا مثلا تذکره اخلي یا مثلا پاسپورت اخلي چالتا د دینوم باندې شرمېږي وزره نظر کېږي چې څنګه د فلانای ناس د دینوم څنګه واخلم ل رواني اړخ نه په خپل مېرمنه باندې څومره بد اثر کولای شي
اثرات پرې خېده دغه د رواني اثرات لري فزیکی اثرات لري هغه خزي چې ناپوه دي هغه هم په دې باندې یو ډول مشوش حالت کې دي چې ولې زه د شرم خبره یم ولې زه د شرم سبب ګرځیدلم کشکې زه هم الک پیدا شوی وای کشکې زه هم زوی وای خپل پلار ته خدای کشکې زه یې څه پیدا کړی نه وای چې لري پیدا کړی یم داسې ذهنیتونه لري هغه څوک چې پوه لري هغه د دې څخه رنج وړي چې ولې داسې برخورد را سره کیږي یا زه دغه برخورد مستحق یم خدای کته دا حق را کړی نو بنده دی ولې دا حق را څخه اخلي هغه بیا داسې فشار لاندې ده همدغه فشارونه دي چې بل اخره د مور څخه اولاد ته ور انتقالېږي او اولادونه دغه نوی نسلونه به تاسې شاید اوسېږي چې دغه نوی نسلونه به دومره اوقدګیره نسل وي موږ په هغه نورو څلور لسیزو ارمان به یو چې جنګونه یې کړي دي موږ د هغه نه افسوس کوو د هغه نه درد باسو تر ننه ورځ پورې چې خوار یو چې در بدر یو په نورو ملکو کې مهاجر سوي یو مسافر سوي یو در بدرۍ مو ګاللې دي په دغه څلور لسیزه کې چې موږ نسلونه جنګونه کړي دي دغه وجه څخه د دغه څلور لسیزې ارمان به موږ وکړو د نوی نسلونه چې ووینو نوی نسلونه به دومره وقدګیري په هغه وخت کې جنګونه په افغانستان کې د ګوندونو په حساب باندې وو په دغه اخره لسیزه کې جنګونه د قومونو تر منځ وسو راتلونکي نسلونه کې به جنګونه د وړونو په مابین کې ځکه چې مور هغه صحیح وضعیت نه لري مور هغه صحیح توازن نه لري چې خپل اولاد ته هغه څور انتقال کړي چې هغه اولاد هم په دې سکه کې د ټولنې سره د ټولنې د ناخوالو سره سالم وضعیت ولري او مجادله او مبارزه ورسره وکړي هیڅ امکان نه لري دا ډیر به د اوس هغه څوک هغه اګهن چې دا تحلیل او دغه مطالعه لري هغه دې ته د اوس نه مشوش دي چې راتلونکي نسل به څنګه وي راتلونکي نسل به کوم اوقدګریانی به ولري راتلونکي نسل په دغه سببونو باندې چې مور خپل اوقدګیره سوی دا مور خپل دردمن سوی دا درد لیدل طبعا اولاد هم مغسی په وراثت کې ورته انتقالیږي او مغسی او اوقده مغسی او اوقده رویا چې کڅوخه خبره ورته وکي هم د ځان څخه ریاکشن خي یو ډول عکس العمل خي نوی نسلونه به دسی چې په مازی خبره به انسانان وژني او د انسان وژنه به ډیره عادي خبره ورته ښکارا سي
بله کله چې وینجلې په کور کې پیدا کیږي د دې ته د خنوم انتخاب څومره مهم دی البته دام لیدل سی وی دی په یو شمیر سیمو کې چې کله چې وینجلې پیدا کیږي اته د دې فکر نه کیږي چې غته یو خنوم وټاکي نو د خنوم ټاکل خزینه او ته څومره مهم ده چې په ما پایل کې ورته انتخاب سي
دقیقا د نوم په حساب باندې حدیث شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو نوم په تاسو ساتل په ژوند کې ډیر غټ اثر یې کوي نو تاسو کوشش وکړئ خپل اولادونو ته خنو مونږ کې دی. خو متاسفانه د زوی د پاره چې کله زوی پیدا کیږي د نوم مراسم نیول کیږي، خلکو ته ډوډۍ ورکول کیږي، ماجدوال کور ته راغوښتل کیږي یا په ماجد کې ډوډۍ ورته وړل کیږي، په غوږ کې اذان کیږي، پلار ډیر ځان په غرور کې نیسي چې د زوی نوم څنګه وټاکي او د څو نفر مشرانو څخه د پلرونو د نیکونو نمونه تازه کوي، په هغه باندې ږدي چې ما پلانکی نیکه داسې ښه سړی و، داسې ښه نوم عزت یې درلود، ودرېږه په دې مسیح باندې به یې د هغه نوم برته تازه کړو، هغه به کېدو. مګر لور بیا پیشکه ده، موماوکه ده، توتوګکه ده، دغسې نومونه ورته مشخص کوي چې دا دقیقا د هغه په شخصیت باندې، د هغه په راتلونکي باندې ډېر بد اثر ږدي، او هغه دغسې د ټول فامیل په مقابل کې هم یو ډول عقده نیسي، او زمن کې دغه نوم یې هم هغه نوم غوندې ځان عیاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي مغسې کېږي، مغه نوم په ده باندې اثر ږدي، غلط غلط لقبونه په کل کې دا اثر گزاره ده په انجونو باندې. او لکه څرنګه چې الله پاک یو ډول خلق کړی او الله پاک یو ډول حقونه را کړی دي، نو ولې توپیری چلن وشي؟ ولې زمونږ خلک دومره نه آگاه دي؟ ولې زمونږ خلک تر اوسه پورې د انسان په قدر نه پوهیږي؟ دا هغه څه دي چې ډیر ځورونکي دي، ډیر دردونکي دي، او ډیره ستره فاجعه به منځته کړي که دا وضعیت همدغسې روان وي.
بل نیازی سیب پا آخر که د تاسو پیغام و کسانو توله رو چی دوی پا اکثر زیونو که دی خپلو میرمن و نمونه ناخلی، دی خواند و هم داشت اتا دی مور نم ناخلی، دی تاسو مشوره با دسی کسانو تا چی بی؟
زما د افغانستان ټول ولسونو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د هغه قشر څخه چې د علم څخه محروم دي، او د هغه کسانو څخه چې آگاهی نه لري، د هغوی څخه مې غوښتنه دا ده چې لږ شان ته سر خلاص کړي، اخره پورې ناپوه مه پاتې کېږي. په ناپوهي باندې څوک خلاصون نه لري چې زه نه پوهېدلم او په دې به زه خلاص شمه، دا هېڅ امکان نه لري. ځان آگاه کړي، بشر په سترګه ښځه ته وګوري، او خپل لورانو ته ښه نومان حدیث پر ځای کوي، سنت پر ځای کوي، خپل لورانو ته ښه نومونه کېدي، او د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي، لکه څرنګه چې زموږ د اسلام ستر لارښود خپل په میرمنې باندې افتخار کړی دی. بي بي عائشه نوم یې په هر ځای کې اخیستی ده، د بي بي خدیجه نوم یې د نارینه په نوم کې اخیستی ده. نو ته که مسلمان ځان ته وایې، ته تر هغه څه برتري لرې چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږې، ته هم خپل د مور او د خور او د لور په نامه باندې ویاړ وکړي، افتخار وکړي، عزت ورته ورکړه چې تا ته عزت وکړي. که غواړې خپل عزت غواړې، نو د هغوی عزت وکړه، هغوی ته په درنده سترګه وګوره، هغلته چې ته ورته په درنده سترګه وګورې، ښه نوم ورباندې کېدی، نوم یې په قدر باندې واخلې، تا ته به هم الله قدر درکړي، هم به دنیا قدر درکړي، او هم به میرمن او مور او لور به قدر درته درکړي. بیا هم تاکید کوم چې په بې خبرۍ باندې خلاصون نه لرو، لکه څرنګه چې په معاشر کې مونږ نه باس خاص کېږي، پوښتنه کېږي، مونږ هلته وایو چې زه خبر نه وم په دې باندې، وایي په دې باندې نه خلاصېږي، وایي عقل منطق مې درته درکړی و، پیغمبر مې درته لېږلی و، کتاب مې د لارښود دپاره درته لېږلی و، صحابه مې لېږلي و، نو ته څنګه نه شوې خبر؟ په څه شي دې ځان خبروله؟ ولې دې ځان نه خبروله؟ نو دغسې په هېڅ صورت نه خلاصېږو، نه د خلاصون لاره لرو.
میرمن نیازی ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ژوندی اوسئ، ښه ورځ، الله مو مل شه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4601. دا و دېونی خبرونه تربیه خې چاري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ستروں ملال روک دا قدمنا، وہ تالا دکل ددی باغچے گلنا، صدروں او صدرو ملال روغدا کا دمنا تالا دکھل ددی باغچی گلونا صدرو او تالا دکھل ددی باغچی گلونا صدرو صدرو ملال روگدا روگدا قدمنا اما تاپ لویا لارکی کیک دقدمنا صدرو صدرو ملال روگدا روگدا قدمنا او تالا دکل ددی بخچی گلونا صدرو یا تالا دکل ددی بخچی گلونا صدرو صدرو ملال روگدا روگدا قدمنا او ماشوم زړګي میں او پجڑا درپ سمرینا صدرو صدرو ملال روگدا روگدا قدمنا او تالا دکل ددی باغچی گلونا صدرو او تالا دکل ددی باغچی گلونا صدرو قدم دے روگ دا صدرو او پلا رزی قدم دے روگ دا صدرو صدرو ملال روگ دا قدمنا ستاد قدم لاند مزڑ دے او بچوینا صدرو صدرو ملال روگ دا قدمنا او تالا دکل ددی باغچی گلونا صدرو یا تالا دکل ددی باغچی گلونا صدرو چت لما صبرے صدرو
کچت لما سبری گی صدرو صدرو ملال روک دا قدمنا حسے دیما اللہ لتانا صبر کلینا صدرو صدرو ملال روک دا قدمنا وقتا لا دکل دتے بخچے کلونا صدرو صدرو ملال روک دا قدمنا او تالا دکل ددے بخشے گلونا صدرو یا تالا دکل ددے بخشے گلونا